دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم په مو کې د سات خبرونه ته د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نه علن منکر د وزیر هغه څرګندونه ته چې هغه لوی مجرم بللی وو خبرګون شو دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نه علن منکر وزیر محمد خالد حنفی تیر ورځ په بلخ کې په یو غونډه کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مخکنی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار لوی مجرمین وبلل. د شاغلی کرزی په رسمي فیسبوک او ټویټر د چهارشنبه پر ورځ لیکل شوی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر څرګندونی د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورکوي چې ملي وحدت او اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لار ده. د افغانستان د مخکنی حکومت دا درې واړه چارواکي په کابل کې دي او د ځینو بارانو هیوادونو او سازمانونو له استازو سره هم ملاقاتونه کوي. د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر همدغه راز د مخکنی حکومت له چارواکو سره د حساب او کتاب یادونه هم کړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر حمیر خان متکی د چهارشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته په یو خلاص لیک کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان څخه په لوړه کچه د مهاجرت اندیښنه شته او داغه د درولو لپاره دا ضروری ده چې امریکا د افغانستان د 9 میلیارډ ډالرو څخه زیاتې پیسې مرکزی بانک ته جاری کړي او د غیوات پر ضد اقتصادي بندیزونه لري کړي. هغه وویل چې د بندیزونو له وجې نه یوازې سوداګرۍ او کاروبار ته سخت زیان اوښتی بلکې لکونو افغانانو ته بشري مرستې هم نه رسیږي. په لیک کې چې د طالبانو د بارانو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی له خوا لیکل شوی پکې راغلی د نوي حکومت لینانه سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک په ذخیرو بندیز ولګو چې دا د دوی د توقع او د دوی هوکړې خلاف عمل دی. پلیک راغل دی چې اوس د افغانستان اساسي مسله مالی خوندیتوب دی او د دې اندیشنې ریشه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونه تور ګرځي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې په یو مینی بس کې بمی چاودنی لښتلجه دوه تنه وژلي او 15 تنه نور زخمیان کړي دي. دغه چاودنی مسولیت د داعش ډلې منلی دي. د طالبانو یو چارواکي اژانس فرانس پریس ته ویلي دي چې د غبرت په دشت برچی کې سوی چې هلته زیاتره هزاره اقلیت پکې اوسېږي. هغه زیاته کړه چې لومړی معلومات شي چې بم په مینی بس کې شودل سوی وو او موږ د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دي. په همدې حال کې سیمه ییزو رسنیو په شار کې د یو بل چاودنې خبر هم خپور کړی خو د طالبانو حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبری اژانس وایي چې د داعش ډلې د ټلګرام په یو پیغام کې په افغانستان کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ویسټ له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شغلی وست په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د هند ملي امنیت شورا له سرکار اجیت دیول د بارانو چارو وزارت د مرستیال او یو شمیر نورو هندي چارواکو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې له خپل نږدې ملګري هند سره په ګډه د یو باثباته او سولیز افغانستان کې د خپل پراخو ګډو ګټو ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د هند د بارانو چارو د وزارت ویان اریندام باغچی هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه یو د بارانو چارو وزارت مرستیال د افغانستان لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت له ځانګړي استازي ټامس ویس سره په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو او د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. شغلی ویس د نومبر میاشتې په ومه اروپایي او په ځانګړي ډول آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. نوموړي د خپل سفر مخکې ویلي وو چې له خپلو متحدینو او د متحدو ایالاتو له شریکانو سره به د افغانستان په اړه د ورستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د نایجر محلي چارواکو پرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې مشکوکو جهادیانو د مالیه سرت سره نږدې 15 ملکیان وژلي دي. د دغه یوه د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د خبرې د سه شنبه پر ورځ د بوکراش شارګوټی چې د مالیه سرت ته نږدې پروت دی سوي دي. په دغه خبرې کې 15 ملکیان وژل سوي دي، یو زخمي دي او دوه موټر سوځېدلي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه سیمه کې په یو بل برید کې نامعلوم وسلوالو کسانو یو ودانۍ د روغتیا مرکز او د پیسو د لیږد دوکانونه لوټ کړي دي. بیان زیاته کړې ده چې په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ سمدستي د دغه ادارې د دوو مامورینو د خوشی کولو غوښتنه کړې چې اوسیانو د یمن په پلازمینې سنا کې نیولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجرک وویل چې دغه دوه مامورین چې د یمن اوسیدونکي دي پرته له کوم ملت نیول سوي او دا کار د هغوی د نړیوال مسؤلیت سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې عمومي منشي د ملګرو ملتونو د دوو مامورینو چې د میاسې په پیل کې په سنا کې حوثیان ونیول سخت اندېښمن دی. ویان زیاته کړي چې د هغوی د نیول کېدو وروسته د هغوی د کورنیو دپاره دا ناممکنه ده چې د هغوی سره تماس ونیسي. تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو په حوثي یاغیانو غږ وکړ چې هغه دوه یمنیان چې د امریکا د سفارت سره کار کوي خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتو په 2015 کال کې په یمن کې د جنگ له وجې خپل سفارت سعودي عربستان ته انتقال کړي. روجرک په دې اړه تبصره ونه کړه چې دغه دواړه قضیې د یو بل سره ربط لري او کنه. او د کرکټ نړیوال شورا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د ارزولو لپاره یو څلور کسیزه کاري ډله ټاکلې ده. د دغې کاري ډلې مشر د کرکټ د نړیوال شورا یو مسؤل عمران خواجه دی او د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم غړی دی. دا کاري ګروپ به د خپل کار راپور په راتلونکو څو میاشتو کې د کرکټ نړیوال شورا ته وړاندې کوي. د کرکټ د نړیوال شورا ICC په ویبپاڼه کې د ریس ګریګ بارکلی له کوله ویل سوي دي چې د کرکټ نړیوال شورا بورډ ژمن دی چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو د کرکټ د ودې لپاره کار وکړي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري چې د کرکټ په وده کې ګټور تمام سي. د بارکلی په وینا دوی د افغانستان کرکټ له نږدې څاري او حالاتو ته په کتو به یې په اړه پریکړه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ننګرهار او خوست په سرحدي ولایتونو کې تر اوسه د ډینګي د تبې 400 پیښې ثبت کړې دي. ډاکټران وایي د ډینګي تبې انسان ته د ډینګي ویروس په واسطه چې د ماشومانو نه پیدا کیږي انتقالیږي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ډینګي په نوم یو ساري ناروغي چې زما شو چې چلو لامل انسانان پرې اخته کیږي په دې روسي او مشه کې د ننګرهار ولایت د نور ولسوالیو پر تله په درې سرحدي ولسوالیو درو بابا لالپوري او مومندري کې ډیره خبره شوې ده. خوست د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دغې ناروغي ځینې پیخي د خوست په ولایت کې هم ثبت کړې دي. د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چمتو کولو مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر وایي چې تر اوسه دغه وزارت 300 د ډینګي ناروغي پیخي په دغه دوه ولایتونو کې ثبت کړې دي.
روسه پورې موږ د ډینګي تبې 400 کیسونه کشف کړي. زیاتره د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې هغه د تورخم سیمه ته نږدې دي په هغه سیمه کې دا تثبیت شوی دي. او یو کم شمیرې په خوست کې هم راښکاره شوی چې هغه موږ کشف کړي. د دې کار لپاره د موږ ټیمونه عملا لاس په کار دي په هغه سیمو کې چې هلته په محیط او ساحه کې ډنډونه شتون لري د خراب اوبو او د هغو لمنځه وړل او په ساحه کې په محیط کې په چاپریال کې پاکوالی رامنځته کول خلکو ته د پشخانو توزیع په دغه برخه کې عامه پوهاوی او د یو مقدار وقایوي درملو توزیع دا عملا روانه ده. د مکتمونه اوس هم په ساحه کې دي او لاس
په
کاري
د ننګرهار په ولایت کې ځینې ډاکټران وایي چې دا ساري ناروغي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت څخه دغه سرحدي ولایت ته سرایت کړی دی. په تیر دوبی کې دا ناروغي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو برخو کې د خپرېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. ډاکټران وایي چې د ډینګي ناروغي یوه تبه لرونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په وسیله له یو تن څخه بل تن ته لیږدول کیږي. د طب د پوځي استاد ډاکټر امید همکار وایي چې د ډینګي ناروغي د حکومتون کی طبي پتنو هم یديږي.
علایمش در مرایل اول خفیف.
ډاکټر همکار ویل علایم په لومړی پړاو کې خفیف او بیا شدت پیدا کوي. تر ډیره انفلونزا ناروغي سره شباهت لري. تبه درد او ستومانتي کیږي چې ناروغ ته پیدا کی
خود داشته باشه.
ډاکټر همکار وی چې اکثره د ناروغي په ګرم سیمو کې لیدل کیږي. ته طب ز پنځي دغه وساس وی چې پر دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره خلار وکوي اقداماتي چې هغه سیمو ته د سفر او اوسېدلو پر مهال باید ورته پاملرنه وشي. هغه ویل چې هغه سیمو کې چې دا ناروغي خپره شوي خلک باید په ورځني ژوند کې ماسک، دستکشې او عینکې وکاري او هم د هغه اقدامات څخه چې د ملاریا د ماشې څخه د ځان ساتلو لپاره یې خلک کاري د دغې ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره هم کار واخلي. د افغانستان ختیځې او جنوب ختیځې سیمې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول د دوبي په موسم کې د ملاریا د ماشې د حوزو په توګه پیژندل کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف وایي چې طالبانو د افغانستان له خاور نه بهر هیڅ ترهګریز برید طرح کړی نه دی. کاملو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت مسول ناتو او ائتلافي پوځیان بولی. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سازي لخپل روسي سیال سره کتلی.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وای طالبانو له افغانستان څخه د باندې هیڅ ترهګریز برید تر هکړې نه دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په بروکسل کې د ناتو سرمنشي یانس سټونټلبرګ سره په غړي خبري غونډه کې ویل چې په تیرو شلو کلونو کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل دی.
ائتلافي ځواکونو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه وکړه، خو په عین وخت کې اوس طالبان په افغانستان کې مهم قوت دی. طالبان د افغاني ټولنې برخه دي او د افغانستان سرحدونو به هر کوم ترهګریز برید تر هکړه کړی نه دی. تاسو هیڅ مثال وړاندې کولای نشئ چې دوی په مرکزی آسیا، اروپا، متحده ایالاتو یا جنوبی آسیا یا کوم بل ځای کې برید تر سره کړی وي.
شل کاله مخکې د طالبانو د وخت رژیم د القاعده شبکې ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه ورکړې وه او دغه شبکې د افغانستان له خاورې په استفاده د 2001 کال د سپتمبر 11 بریدونه سازماندهي کړي وو. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې په هر څلور امیدوارو مېرمنو کې یو او په هر دو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخ دي او نیمایي نفوس نه پوهیږي چې راتلونکي وخت خوړل کوم کړي.
Moving to Afghanistan, our humanitarian
د بشری مرستو د همغږی دفتر وایي چې په روزګان کې د کووید 19 ولایتي روغتون د بودیجې او روغتیایي وسایلو د کمښت له کبله خپل کار تیر شنبه ورځ رئیس ځندولای دی. همداشان په غور او بادغیس ولایتونو کې د مرستو رسولو یو ټیم د وچکالۍ له کبله هرات ولایت ته انتقال شوی دی. لک تر لګه زر کسان په آزاد فضا کې پاتې دي.
د یو شمیر بیلابیلو سازمانونو ائتلاف چې د طالبانو په حکومت کې له افغانستان څخه د آسیب پذیر افغانانو د ایستلو لپاره کار کوي، د امریکا او نورو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه ائتلاف غړو د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره ویډیوئی کانفرنس درلود او هغه ته ویلي چې له افغانستان څخه د زرګونو نورو کسانو د ایستلو لپاره ډیرو سرچینو او منابعو ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیانو له وتلو وروسته افغانان له سخت اقتصادي او بشري بحران او نامعلوم وضعیت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د مهاجرت نړیوال سازمان ستاینه کړې چې له افغانستان څخه د تخلیق په بهیر کې مرسته کړې ده.
موږ ویاړو چې د مهاجرت نړیوال سازمان له بنسټ ایښودونکو څخه یو. زه دا باید ووایم چې په دې وروستیو کې دوی له افغانستان څخه د تخلیق او ځای پر ځای کولو بهیر کې اساسي رول لوبولی دی.
د مهاجرت نړیوال سازمان په کال 1950 کې جوړ شوی چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي.
تاسو وروستۍ همکاري ته اشاره وکړه چې هغه د افغانانو ځای پر ځای کول وو. دا ګډه همکاري وه. زه باید ووایم چې دا د متحده ایالاتونو د حکومت او د مهاجرت نړیوال سازمان ترمنځ د ګډې همکارۍ او تفاهم بیلګه ده. خدای وزنې بیلګه نه ده، بلکې نور ګڼ مسایل هم شته چې پرې کار کوو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د اگست په پا کې د تخلیه د بهیل لپاره تر رسیدو وروسته 415 امریکایان او 325 د گرین کارت د لودونکو کسان له افغانستان څخه ایستل دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. په افغانستان کې د بشري ناورین په درشل کې په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکو په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړی. د روغتون یو متخصص وایي چې د ناروغانو شمیر سل په سلو کې زیات شوی دی.
ډاکټر محمد صادق د تیرو 18 کالو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې د مریضانو علاج کوي. د میرویس روغتون د جنوب لویدیز حوزې په کچه تر ټولو لوی روغتون دی او د سرسلی په مالی ملاتړ فعالیت کوي. ډاکټر محمد صادق وایي چې په دې نږدې ورځو کې د هغو 50 کلونو څخه کم عمره ناروغ او ماشومان راتګ زیات شوی چې د خوارځواکۍ څخه کړیږي.
کومګې د تیرو درې میاشتو سره مقایسه کړو نو د ناروغانو شمیر یو په دوه زیات شوی دی، یعنی سلسله نه زیاتوالی پکې راغلی دی.
ډاکټر محمد صادق دا هم وایي چې د طالبانو په واقع راتلو سره کلیوالو سیمو کې جګړه بندې سوي، لارې خلاصې سوي او خلکو روغتونونو ته مخه وکړه.
اوس هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره کندهار ته راشي. پخوا به ممکن په لرې پرتو سیمو کې زیات و خو راتللی نه شوای، اوس لارې خلاصې شوي دي نو شمېر یې هم زیات شوی دی.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا وخت په افغانستان کې قریب 9.5 میلیونه خلک یا خود د خوارځواکۍ سره مخ دي او په دې ژمي کې د لوږې سره مخ کیدونکي دي، چې د اټکل له مخې 3 میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي.
It is deducted that she has anemia also and she has a malnutrition also. Yes, she is very happy from the staff because they are providing very good services.
لا یوی خو د خوړو قحطی او د بل خو د پنځو کالو څخه د کم عمر ماشومان او ناروغ کېدل د هغو روغتیاي مامورینو پیټی نور هم درنوي چې د څو میاشتې تنخواه هم نه اخیسته. د نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا د مرستو د ژمنو سره سره هم د بشر د حقوقو د څار اداره وایي چې د افغانستان واکمن باید داسې جدي ګامونه واخلي چې د دې بشري ناورین اصلي علتونه ختم شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو دوس شپګنوي او 902 کیلو هرتز او 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا او چین د ولسمشرانو د انلاین غونډه نه وروسته سپینې ماڼۍ ویلي چې واشنگتن د چین له ولسمشر سره د څرګندو او سپینو خبرو د فرصت له رامنځته کېدونه هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته له رسیدو وروسته په لومړي ځل له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره د تایوان د قضیې په شمول پر ځینو دوه اړخیزو موضوعګانو خبرې کړي دي.
دواړو بایدن او شی په ښکاره وویل چې حکومتونه یې باید د یو بل سره په آزادانه او صادقانه ډول تماس ولري، سره د دې چې امریکا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اساسي غړیتوب لري او د نړۍ دوه لوی اقتصادي قوتونه دي. بایدن ویل دواړه حکومتونه باید د یو بل سره آزاد او په اخلاص کې اوسي.
ما ته داسې ښکاري چې موږ باید یو څه ګډ محافظتي چاپیریال جوړ کړو. په کومو برخو کې چې اختلاف لرو باید واضح او صادق اوسو، او په کومو برخو کې مو چې ګټې سره نږدې دي باید ګډ کار وکړو، خصوصا د اقلیمي بدلون په څیر ډېرې مهمې نړیوالې مسلې. دا ټول زموږ د یو هیواد لپاره هم ښه نه تمامېږي کوم څه چې د یو بل په وړاندې کوو. خدا یو نړیواله با مسؤلیت رهبری ده او تاسو د نړۍ یو ستر رهبر یاست او همداسې متحده ایالات.
ویل ټینګو اړیکو ته اړتیا ده چې دواړه هیوادونه موازي پرمختګ وکړي او د یو امن او باثباته نړیوال چاپیریال دپاره چې ستاسو په وینا د اقلیمي بدلون او کووډ 19 وبا په څیر د نړیوالو ستونزو د حل لارې چارې پکې وموندل شي.
چین او امریکا باید یو بل درناوی، په امن کې ژوند او د دواړو خواوو په ګټې همکاري وکړي. زه دې ته حاضر یم چې د ښاغلي جمهور رئیس سره په یوې اجماع جوړېدو کار وکړم او په یو مثبت لوري د چین او امریکا د اړیکو په ټینګولو کې فعاله ګامونه واخلم. په دې ډول به د دواړو ولسونو ګټې ترقی وکړي او د نړیوالې ټولنې توقعات به هم پوره شي.
سپینې ماڼۍ ویلي په دې لیدنه کې په سینکیانګ، تبت او هانګ کانګ کې د چین لخوا د بشري حقونو مسایل مطرح شو، ترڅنګ یې دوی د بیړیو د آزاد تلو راتلو او د چین د نا انډوله سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو څخه د امریکایي کارګرو او کاروبارونو خوندیتوب په اړه هم خبرې وشوې. څېړونکو په دې باور دي چې د دواړو مشرانو لیدنې مثبت روحیه رامنځته کړې او کېدلی شي د اړیکو د ښه کېدلو ښه پیل وي.
که موږ د امریکا د خاطر جمعي او د تایوان د مسلې د حل لپاره او په یو بل د انتقاد لپاره دا ډول په لوړه کچه همغږي ولرو، بیا رښتینی راکړه ورکړه او نورې خبرې هم عملي کېدلی شي. ځکه زما په نظر که دواړه رهبران دومره منطقي اوسي چې حداقل یو ګډ نظر پکې څرګند شو او بیا یې مثبتې خبرې وکړي، ډېرې د جوړجاړۍ او همکاریو نو موږ به فعالیت وینو، موږ به وینو چې نور چارواکي به هم خبرې سره شروع کړي او بیا شاید د یو لوی بدلون وخت را مخې ته شي. خو البته په دې برخه کې موږ د یو جدي کانګرس سره مخامخ یو. زموږ مخې ته د منځمهالې دورې ټاکنې راتلونکې دي، نو دوی باید په دې ټولو کې تعادل رامنځته کړي.
بل څېړونکی په دې باور دی چې دا لیدنه به په نږدې راتلونکي کې د ثابتو ګامونو اخیستلو لپاره ښه فرصت جوړ کړي.
This really was just an opportunity for the two.
دا د دواړو مشرانو لپاره ښه فرصت و چې د خپل اړیکو اړوند خپل اندېښنې او نیتونه معلوم کړي او داسې شرایط مساعد کړي چې د امریکا او چین په نویو اړیکو کې ورته اړتیا ده. دا یو داسې دور دی چې په مثبت سیالۍ مشخص کیږي او سیالۍ او په ډیرو موردونو کې خطرونه هم ورسره زیاتیږي، لکه سیاسي، پوځي، اقتصادي، ټکنالوژي، حتی ایډیالوژیک. نو فکر کوم د دې لیدنې نتیجه به په لنډه موده کې په اړیکو کې خطرونه او مجهولیتونه کم کړي او دا ډول اړیکې به په نږدې راتلونکي کې د ثابتو ګامونو اخیستلو لپاره ښه فرصت جوړ کړي.
سپینې ماڼۍ له دې لیدنې دومره تمه نه ده ښودلې او نه یې کوم بیان یا حتی ګډه اعلامیه خپره کړې، خو لا هم د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دواړو مشرانو په ډیرو مشخصو مسایلو خبرې وکړې.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، یو شمیر افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ دونه وروسته البانی ته انتقال شوي دي په امن او آزادۍ کې ژوند کوي. دوی دلته په موقتي ډول میشت شوي او کاناډا ته د تللو او دایمي ژوند د جوړولو نیت لري.
محمد جاوید خان افغان پارلیمان کې کلرک وو. د هغه نه چې کله و پوښتل شول چې په البانیا کې څه ومندل، نو د هغه سملاسي جواب وو ازادي.
د فریډم اف وچ ایوري هیومن نیډز اټ.
ازادي چې هر انسان ورته اړتیا لري، په اطمینان او د ویرې پرته خوب. مونږ هیڅ ویره نه لرو چې څوک به مو مړ کړي، څوک به رانه لور بوځي، څوک به ځان مرګي برید وکړي.
دا افغانان چې د ګولم ساحل په تفریحي سیمه کولاویری کې ژوند کوي، شمیري 1500 اویاته رسیږي. دوی د امریکای د ویزه انتظار کوي. خو خان او نور کسان اسوسییټډ پریس وویل چې دوی غواړي کاناډا ته لاړ شي.
ملي وی ویل لو ټو ګو ټو کاناډا.
مون غواړو کاناډا ته ولاړ شو، ځکه چې کاناډا د مهاجرینو لپاره ډېر ښه اسانتیاوي لري او بیا زما د فامیل ځنې غړي هم هلته ژوند کوي، نو ځکه زه غواړم کاناډا ته ولاړ شم.
په دې تفریحي سیمه کې یو بل اوسیدونکي لیکا فهیمی دا پخوای په افغانستان کې د یتیمانانو انجونو سره کار کوو.
زما اکثر شاګردان یتیمانانو. مون به هر وخت په آینده خبرې کولې. مون به په خپل هدفونو او خوبونو خبرې کولې. ما هغوی ته د رحم، دوستۍ، په ځان د باور درس ورکولو او دا چې نړۍ سره به خپل قصه څنګه شریکوي. ما ته اوس پته نشته چې هغوی به چیرته وي. هر څه ختم شول.
البانیا ته ورغلي افغانان هڅه کوي چې ځانونه مشغول وساتي. دوی په دغه تفریحي ځای کې د کارکونکو او یو بل سره مرسته کوي. د لوبو او ماشومانو لپاره د ساتيري بندوبست کوي، خو اخر هم د ویزو په انتظار دي چې لاړ شي او نوې ژوند شروع کړي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن اکوادور ته د تازه وخت په سفر کې درې سیمې څرګندې کړې. په دغو سیمو کې به امریکا د لویدیځې کوریې د هیوادونو سره انډیواله شي چې د ډیموکراسۍ قابلیت قوي کړي، چې د خپلو خلکو لپاره ازادي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل لومړۍ ستونزه او چیلنج اداري فساد دی. اټکل کېږي چې اداري فساد په نړیواله سطح ملي عاید ته تر 50% پورې تاوان رسوي. دا وده بندوي، دا د پانګې اچونې مخه نیسي او دا بې عدالتي ژوروي. مګر ښایي د دې ستره وسیله په حکومت کې د اتباعو د باور په باره کې وي.
د بهرانه چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه، ځکه نو امریکا په دې باندې تمرکز کوي چې څرنګه موږ په مؤثره توګه د اداري فساد په خلاف مبارزه وکړو. موږ د غیر قانوني پیسو په باره کې جدي اقدام کوو، غلا شوي شتمنۍ ضبطوو او کنګل کوو. د هغه چا لپاره مشکل کوي چې غلا وکړي او خاوند یې معلوم نه وي او د بې نومه چا په نامه یې پټ کړي. دوهم چیلنج د ملکیانو امنیت دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د دې لپاره چې نتیجې اصلاح شوي امریکا خپل تمرکز د تاوتریخوالي اصلي علتونو ته اړوي. موږ ډیر څه کوو چې اقتصادي فرصت په خاصه توګه بې وزلو خلکو لپاره پراخ کړو چې ښایي غیر قانوني فعالیت ته جذب شي، ځکه دوی احساس کوي چې دوی بل انتخاب نه لري. موږ د اصلي سرغړونې په مخنیوي کې په علاج کولو کې د هغه چا په رغیدنه کې چې د احتیاط سره مبارزه کوي خپل پانګه چونه زیاتوي، دواړه ژور تاوان کموي چې غیر قانوني مخدره مواد زموږ په ټولنو تاثیر کوي. په امریکا کې غوښتنه کموي، ځکه نو د تاوتریخوالي او جنایي فعالیت لپاره د سونګ مواد برابروي. امریکا د څارنوالانو او قاضیانو پر روزنې سره د قانون د حاکمیت په ملاتړ کولو کې پانګه چونه کوي چې د اداري فساد په قضایاو کې د تحقیقاتو او تعقیبولو لپاره مهم دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دریم چیلنج د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د مخنیوي په باره کې دی چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زموږ تمرکز په ډیموکراسۍ باندې دی، په دې کې معیاري کار قوي کول، مناسب ښوونې روزنې ته لاسرسی او روغتیا او د ډیرو جامع فرصتونو برابرول شامل دي. امریکا د 2000 کال نه راپدی خو د بین المللي پرمختیایي مالی شرکت سره لالارې په لاتین امریکا او کاریبین کې څه باندې $10 میلیارډ پانګه چونه کړې ده. په نوبت سره به په $1.9 میلیارډ د خصوصي سکتور په پانګه چونه کې زیات شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د دې ګواښ نشته چې نورې ډیموکراسۍ به ټینګي او سمې شي، او تر څو پورې چې زموږ ټولنو د خلکو لپاره دا ممکن کړی وي چې له داخل نه سیستم اصلاح شي، موږ به ډاډه یو چې ډیموکراسي به نه یوازې د مشکلاتو په مقابل کې مقاومت وکړي، دا به جاری هم وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.